د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو پنځو کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي، په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د نه دیرشو دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي، نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي، له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تأمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیتا په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د $10 میلیون مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د اسرائیل یو چارواکی وایي، د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي، ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی، او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کې سره وایي د ډیر وژدې، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډیر کم معاش ورکول کېږي، دا ډیرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي، یعنی په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 یوازې شاوخوا $80 کېږي، یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې به د هغه کس میاشتنی مصرف کې 1500 امریکایي ډالر دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ شوي او هر څه ګران شوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات شوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ وه، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې شوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی ووایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي. ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نشته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوه ګونی چلند کیږي. دغه دوه ګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 5000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې شوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ شوي، خپرونې جوړې شوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا ځل هم کم دا 5000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 5000 ورکول سي او بلخوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کومو کارونو ته مجبوریږي؟ زایدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدل، اوس 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبور سي چې خپل د هغوی د صفایي او کار وکړي، یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لاره نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره یو معاش ورته ورکول سي.
بله، له یوې خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسې کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي، تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره، له دوی ټول نه تاسو خبر یاستئ؟ یوه افغان جلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
ښه که تاسو وګورئ، تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللې کار یې کاوه، خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري، ځینې ځینو خلکو شکایت کاوه یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یوه کال یا دوو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي، او د دې دپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې دپاره باید کار وسي، او په ټولنه کې خپله همدا دینی عالمان، قومی مشران او خلق له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
کراسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولئ او واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولې ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یوه کورنۍ کې یوه ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یوه کور کې یوه خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه وو ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې، تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي، او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپل د مغزګي خلک، او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه وو مکتبونه خلاص شي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړله او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه وو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاش ورته کمایي، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپل کورونو کې هماغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي، دغه ماشوم چې کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده. نو دغه د پاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، دا هغه لمخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته اوس چې هلته د تر 12 ټولګي پر زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې او چاته ورته اوس چې پوهنتون مو یې هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي، مثلا ولایتونه هیوادونه کې
کله چې د میرمنو کارونه ورناخستل شوی دي او اوس د معاشي متکمسته پاکسره کورنۍ او کې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته شوی دي د دغه کورنۍ وضعیت بل اخر چیرې رسیدلی سي او کومه بده پایلې لري
شه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې کته اس درواني پله وګوري کله چې ډیره انسانان خپل دندې له لاسه ورکوي هغه په سټرس باندې اخته کیږي نو هغه عموما ستونزې بلري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خوشنوتونه ودار منځ کیږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغه سي ناخوالو یا د دغه سي ستونزو د لمندوړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید او په هیڅ شي کمی تیر کال زما میرمنې دند لرل او سش کال هغه دند نه لري نو باید هغه ناره نه خپل هوډ وکړي او دغه لپاره لاس وکړس کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابر ول شزینه کولای شي چې خوراکي توکي پاخه کی او د دې سره ترڅنګ او پلورل شي دغه سره ترڅنګ یعنی کورونو کې د سیدند دستا چې ځینې شزینه تر سره کړي چې شای لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې خبرې ما خپل کندهار هلمند او نور ځینو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا شزینه په کورونو کې جوړوي او ورسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دې وکه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کی او هر ورځ دوی د زورولو په هڅه کې نه سي
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوسلته په همدغه سختو حالاتو کې لا صبر کړی غوښتنه مې داده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د غوی کورونی لپاره د ویشزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي او کسړی په خپل ځړ لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به ښه نه وي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص شي او هغه ته د کار زمینه برابرول ترڅنګ په دغه سی یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصول سره ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولار ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله کچېری دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورن کړل سي انجونو ته خوانځي خلاص نسی او لکه ماش چې کم سوای د امداسي نور منفي چاره هم دی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومه بده پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لور ته ورسی یا کوم څه وکړي نو د خلکو غشتنه یوازې سترګې هم د اوسنی حاکم نظام ته دی او لاغوي څه غشتنه کوي چې دا سی یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر سی او د کار زمينه ورته ورکول سي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشوې لمک سره میل ما وو استاد صفي الله زاهدي تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
خلکی دکلی زی رازی نا دیر میادی گی خدایا سرنگا باوینا مسلا